السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 28مه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 6مې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به خپل پوځي حضور په اوسني شمیر کې ساتي، او د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې داعش ډله په دې ولایت کې د طالبانو د استخدام په حال کې ده خو پوځي فعالیت نه لري. پروانه خپرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه، د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو د څېړنې هیئت خپل راپور له بشپړولو وروسته ولسمشر ته وړاندې کړی. د افغانستان د کرکټ ټیم له یوې بریا او یوې ماتې وروسته نن بیا د زیمبابوې له ټیم سره د سیالۍ میدان ته وځي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په سوریا کې لاسوهنې بندې کړي. بشپړ خبرونه، د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو څېړونکي پلاوی خپل راپور بشپړ کړی او پرون یې ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړی. د دې هیئت د کار هدف د ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې د خریدارۍ له اصولو او قوانینو د سرغړونو او اداري فساد څېړنه ده. د پلاوی مشر حمیدالله فارقي ازادۍ راډیو ته وویل
هر کسی که در این راستا تخطی کرده و زمینه سازی کردن و در موردشان قضاوت صورت گرفتن، در حدود 30 تا 40 نفر یا بیشتر از اون میشه.
د افغانستان ولسمشر په یو خبرپاڼه کې د دې راپور ستاینه کړې او د اداري فساد پر ضد د دولت د عملی مبارزې نښه یې بللې. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر په سرایي محکمه کې وژلی. د جوزجان د امنیت مشر عبدالحفیظ خاشی ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو کسانو دا سړی چې 21 کلن و د شبرغان او مزار شریف پر لاره نیولی و او بیا یې په منګجک ولسوالۍ کې په ډزو ویشتلی. د خاشی په وینا وسلوالو طالبانو دا سړی چې محمد امین نومیږي ځکه وژلی چې د کورنۍ یو غړی د سیمه ییزو پاڅون کوونکو سره ملګری و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک له زیمبابوې څخه ازادۍ راډیو ته وویل
انشاءالله چې موږ تمه لرو له کرکټ ټیم له کرکټ ملي ټیم بیا هم افغان کرکټ ټیم لوبه خپل هیوادوالو ته ښه زیری ولري.
افغان ټیم د یکشنبه په سیالۍ کې د زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم ته په 50 منډو ماتې ورکړه، خو یوه مخکینۍ لوبه یې ورته بایللې وه. دواړه ټیمونه به د پنجشنبه او شنبه په ورځو هم مسابقې ولري. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې پرون په یوه چاودنه کې 11 کسان ووژل شول. چاودنه په یو بس کې شوې. د پولیسو په وینا د بم په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 نور کسان ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لوبولی شي چې په سوریه کې لاسوهنې بندې کړي. ایران باید له سوریه څخه ووزي، د بشر اسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي، او د حزب الله په څیر سوریه ته استول شوي شیعه ملیشه باید وباسي. نو بیا کولای شي د سوریه په سوله ییز حل کې ښکیل شي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل ده او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجبیر پر ایران غږ وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې دی لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشر اسد د وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي ظاهرا په سوریه کې سرتیری او سرلاکاران نه لري. ناتو په تیرو 10 کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرینونو کې به د څه باندې 150 هیوادونو لږ تر لږه زره پوځیان ګډون ولري. د ناتو د عمومي منشي مرستيال پرون وویل دا تړون غواړي څرګند کړي چې د پوځي جګړې جنگي تکتیکونو او پروپاګاندا په وړاندې مبارزه کولای شي. د ناتو د چارواکي الکساندر ورشبوت د ایتالیا په سیسلی ښار کې وویل چې د تړون د سړې جګړې پر مهال هم د سستر پوځي حرکت تر سره کړی وو او په سیمه کې روان وضعیت د هغه مهال په پرتله اوس ډیر بې ثباته دی. د ناتو دا پوځي تمرینونه د چهارشنبه په ورځ په سیسلی کې پیلیږي او د روان کال د نومبر تر میاشتې به دوام وکړي. په جرمنی کې د پګیدا په نوم د سخت دریز غورزنګ پلویانو او مخالفانو پرون دوشنبه لاریونونه وکړل. د ډله جرمنی ته د کډوالو لورتک سره مخالفت لري. د پګیدا ګنشمیر پلویان او مخالفان پرون د جرمنی په درزدن ښار کې لارو او کوڅو ته راوتلي وو. د دې غورزنګ پلویانو پرون د خپل مخکینی لاریون کلیزه هم ونمنځله. پولیس ویلي چې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو د پګیدا د پلویانو او مخالفانو ترمنځ خال خال نښتی شوی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د پګیدا حرکت غندلی او پر خلکو یې غږ کړی چې د دې نهضت په ملاتړ په لاریونونو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه او اوس هم ابراهیم سپای د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندې کوي.
پامو کوي له ازادي راډیو نه د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته. کابل د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټاته، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټاته، اسمان شین. مزار شریف هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه شپه خوده شوه. هرات د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 15، اسمان شین. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټاته، اسمان لمر. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو خوده شوه. او په پای کې ګردیز، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه سلور، اسمان شین خوده شوه ده.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. ناتو خبر ورکړی چې ترکیه، جرمنی او ایتالیا پریکړه کړې چې سرتیری به په اوسنی شمیر په افغانستان کې پاتې کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي په حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو له روسیې څخه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د پوځي اقداماتو غوښتنه کړې.
بعضی افراد د افغانستان په نام باندې یا د منطقې د جنگ په نام باندې بعضې کومکونه جلبول چې هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و.
د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې داعش ډله په دې ولایت کې د طالبانو د استخدام په حال کې ده او د فعالیتو په صورت کې به وځپل شي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگټن ته روان شوی، افغانستان به د اجنډا مهمه برخه وي.
د میا نواز شریف په دې دوره کې افغانستان د ټول یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به امریکایي د چارواکو سره ارو مرو خبرې کیږي.
د دې خبرونه تر پایه سره وسی. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. د ناتو چارواکي وایي د ترکیه، جرمني او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنۍ شمیر وساتي. ناتو پرون دا خبر اعلان کړ. له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم پریکړه کړې وه چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت موده تمدید کړي. رویټر خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په اروپا کې د ناتو لوی قمندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي چې د ناتو یو شمیر غړو هیوادونو ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به له امریکایي ځواکونو سره خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې نږدې 1000 پوځیان لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په ورستیو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ماموریت موده تمدید کړه. جنرال بریډلوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د عسکرو د شمیر په اړه په بحثونو لګیا دي، خو د سترو غړو هیوادونو د تعهد د دوام په اړه شک نه لري. جنرال بریډلوف ویلي سموج یو شمیر هغو هیوادونو چې د نورو په برتلۍ زیات اسکر افغانستان ته ستولي مشتویلی چې د خپل پوځیانو شمیر بنه کموي. د ناتو د لوړوتبه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د دې تړون یو بل لوړوتبه چارواکي د رويټرز اژانس سره ژغیدلې او ورته ویلې دي چې جرمني، ترکیه او ایتالیا د ته تیاری څرګنده کړي چې په افغانستان کې د خپل عسکرو موجود شمیر به وساتي. د ایتالیا صدر اعظم تیرونی څرګنده کړي چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د خپل عسکرو ماموریت ته ادامه ورکوي. د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رويټرز ته ویلي چې دا پریکړه به عملي شي. ایتالیا د ناتو تر قومندلاندی لشتلجه وسو شپته اسکر افغانستان ته ستولیدي. جرمنی په دې هیواد کې د ناتو تر قومندلاندی لشتلجه 850 او ترکیه 500 پوځیان لري. په اروپا کې د ناتو لوی قومندان جنرال فلیپ بریدلوف ویلي موږ باید په افغانستان کې د وضعیت د څرنګوالي پر بنا د خپل پوځیانو د شمیر او راتلونکي په اړه پریکړه وکړو، نه د محل ویش لمخي. جنرال بریدلوف ویلي چې د ناتو یو شمیر غړو هیوادونو د دې لپاره خپل تیاری څرګنده کړی ده. ناتو په عمومي ډول په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسیدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا په ګډون د ناتو تړون د لشتلجه څلوېشتو غړو هیوادونو پوځیان خدمت کوي. ټاکل شوی چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تر روان کال د دسمبر په میاشت کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د خپل پوځیانو تر راتلونکي پړه ورستې پریکړه اعلان کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ولسی جرګې دوهم راستيال وای په افغان حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو له روسیې څخه په خپل سر د تروریزم پر ضد د پوځي اقداماتو او مرستو غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې د روسیې ته د سفر پر مهال د هغه هیواد چارواکو ته قناعت ورکړ چې حق نه لري په خپل سر په افغانستان کې پوځي عملیات وکړي. له کابل رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستي امنیتي وضعیت روسیا سخت اندېښمنه کړې او وضعیت له نږدې څاري، د افغانستان د ولسي جرګې دوی مرستیال وایي چې ځینو افغانانو په خپل سر له روسیې څخه په افغانستان کې د پوځي اقداماتو غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی چې په دې وروستیو کې روسیې ته سفر درلود وایي چې روسیا باید له افغانستان سره هر ډول پوځي مرستې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه وکړي، نه د افرادو په شخصي غوښتنه. ښاغلی احمدزی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روسیه ورسره منلی چې په خپل سر به په افغانستان کې هوایی او ځمکني عملیات نه کوي.
بعضی افراد هلته له روسانو سره نږدې روابط درلودل او هغوی په د افغانستان په نامه باندې یا د منطقې د جنګ په نامه باندې بعضې کومکونه جلبول یا په همدغه کار کې مصروف اوسي، هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و. موږ اوسو کولی سي دوی ته قناعت ورکړو چې نور هر څه کېږي، موږ دلته یو مستقل هیواد یو او موږ خپل امنیتي سکتور لرو. تاسو چې هر څه کوئ باید مستقیما دولت سره وکړئ، نه افرادو سره، چې په دې باندې موږ توافق وسو.
که څه هم محمد نذیر احمدزی په دې د چانو موانخص خو زیاته کړی چې حکومتي او غیر حکومتي چارواکو د غوښتنه له روسیې څخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ملي شورا یو شمیر غړیو په دې وروستیو کې مسکو ته سفرونه کړي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سول چې روسیه هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو ځپلو ته چمتووالی ښودلی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړی. اجرائی رئیس عبدالله په خپل وروستي خبری کانفرنس کې دومره وویل هر هیواد چې د تروریزم د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي دوی هرکلای کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلی دي چې دا وضعیت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم یو ګواښ دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د حکومت له چوکاټه پرته په خپل سر له بهرنیو هیوادونو د نظامي مرستو غوښتنه ملي خیانت بولي. جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې پوځي همکاریو ته په افغانستان کې ذهنیت نه دی برابر او افغان حکومت دې د دې اقدام مخنیوي وکړي.
هر څوک چې شخصي ارتباطات د چا سره نیسي د یو مملکت سره خیانت دی. حتی په بل عبارت باندې حتی کېدای شي چې هغو ته د هغو مملکت د هغو نمایندګان وویکېسي. په حقیقت کې د یو مملکت منافع ته ډېر سخته ضربه ده او دویم ذهنیت د افغانانو تر اوسه دې ته آماده نه ده چې د روسیې نه سلا واخلي.
د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال کې په یو شمېر پخوانیو قومندانانو باندې ایراني او روسي ډوله وسلې ویشل کېږي، خو تر اوسه خپلواکو سرچینو دا موضوع نه ده تایید کړې. د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو له مخې د ولسمشر له امره او ملي شورا له تایید پرته هیڅوک هم حق نه لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د پوځي او نورو مسایلو کې د مرستو غوښتنه وکړي. وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د هغه کسان په نښه او خلکو ته په ډاګه کړي چې د حکومت له چوکاټ او ملي ګټو پرته د خپلو شخصي ګټو لپاره له نورو هیوادونو د افغانستان په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي.
د سهار 8:15 شوې قدر منوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو څیړونکي پلاوی خپل راپور بشپړ کړی او پرونې ولس مشر اشرف غنی ته سپارلی. د پلاوی مشر وایي په دې راپور کې د هغو 130 کسانو په اړه قضاوت شوی چې د اداري فساد زمینه یې برابره کړې. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو اویا کلن قومي مشر په صحرایي محاکمه کې ځکه وژلی چې د کورنۍ غړي د طالبانو د پر ضد د پاڅونوالو په ډله کې شامل و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې پرون په یوه 14 کې 11 کسان وژل شوي. دا 14 په یوه بس کې شوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. ناټو تړون په تیرو 10 کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمریناتو کې به د څه باندې 150 هیوادونو لږ تر لږه 6000 پوځیان ګډون وکړي. او په جرمني کې د پیګېدا په نوم د سخت دریځي غورځنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریونونه وکړل. دا ډله جرمني ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت لري. زمون غږ له آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو اوس هم رضوان مراد تغواک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبه مخکتنه کړي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو او خبرونو تر 2010 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر بارک اوباما د پریکړې او د کندوز د وضعیت په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورسپانې لیکلي زیات شمیر افغانانو او ځینو کارپوهانو د امریکا د دې پلان چې غواړي په افغانستان کې خپل سرتیری پریک دی هرکلی کړی دی. ورسپانه د رسنیو او اقتصاد د چارو د یو افغان کارپوهې نیلوفر شجاعي چې دا مهال په امریکا کې میشت ده له قوله لیکلي د ولسمشر اوباما د تیرې اونۍ اعلان یو اخلاقي او مسؤولانه اقدام و. میرمن شجاعي ویلي افغانستان دا مهال په دې وضعیت کې نه دی چې په یوازې سر له ځانه دفاع وکړي. ګارډین د علي محمد په نامه یو افغان په حواله وای د امریکایي ځواکونو موجودیت د افغانانو او حکومت پر روحي مثبت اغیز لري. ولسمشر اوباما تیره اونۍ اعلان وکړ چې د 2018 کال تر پایه 10000 او د 2018 کال تر ختمه به 15500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. نیویارک ټایمز بیا په کندوز کې رسنیو او خبریالانو ته د طالبانو د ګواښ موضوع یاده کړې ده. ورسپانه وای افغان خبریالان چې د کندوز د جګړې پوښښ وکړ شکایتونه لري. دا خبریالان ویلي په ډیرو مواردو کې افغان ملي اردو دوی ته اجازه ورنکړه چې د جګړې لومړی کرخې ته لاړ شي. نیویارک ټایمز وایي طالبانو دوه خصوصي تلویزیونونو ته په دې خاطر چې طالبانو خبرونې منفي تبلیغات وبلل خبرداری ورکړی دی. ورسپانې د تلو تلویزیون د خبري برخې د مسؤل لطف الله نجفي زاده خبره نقل کړې چې وایي په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان دوی ته داسې ګواښ کوي. دا نوموړي په خبره د طالبانو د خبرداري ټول حیران کړی دي. دلی ټلیګراف رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د کندوز د خزینه فعالانو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانې تر دې عنوان لاندې چې موږ بیرته ستنېدې نشو د کندوز د یوې خزینه فعالې کیسه خبره کړې ده. مرزیه رستمی دلی ټلیګراف ته ویلي کله چې ښار ته د طالبانو له داخلېدو خبره شوه نو د خپل یوې ملګري په کور کې پټه شوه. رستمی چې په کندوز کې د ځوانانو او ښځو د یوې غیر دولتي موسسې مشره ده دلی ټلیګراف ته ویلي څو ساعته وروسته څلور وسلوال چې مخونه یې پټ کړي او د دوی کور ته ورغلل او د دې له پلار څخه یې وغوښتل چې دا ورته وسپاري. مرزیه رستمی ورسپانې ته ویلي طالبانو یو لیست درلود او له وړو هلکانو څخه په استفادې د دولتي مامورانو د انجوګانو د کارکوونکو او په ځانګړي ډول د خزینه فعالانو ادرسونه معلومول. دا مطلب لیکوال وایي مرزیه له یو شمېر نورو خزینه فعالانو او بچو سره په یو واړه موټر کې چې ډرایور یې له دوی سره خواخوږي درلوده سپاره شول څو بلې آرامې سیمې ته انتقال شي.
د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو تر دې دمه په دې ولایت کې وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. د کونړ امنیت قمندان وایي داعش ډله اوس مهال د ځوانانو په استخدام بوخته ده. خدای ډاډ ورکوي چې که د دې ډلې وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد فعالیت پیل کړي دوی مقابلې ته تیار دي. روحله انوري راپور راکوي.
د کونړ امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د ولایت له بیلابیل ولسوالیو او سیمو یې ورته راپورونه را رسیدلي چې د داعش ډله د خلکو او وسلوالو طالبانو په دعوت او جذبولو بوخته ده او غواړي چې په کونړ کې خپل نفوذ زیات کړي خو تر اوسه یې وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی.
کوم جبهه کې چې بنامه به ما آغاز کړه واسه جنگ کړه واسه
د داعش په نوم کومه جبهه چې موږ سره یې جنگ پیل کړی وي دلته شتون نه لري. د داعش وسلوال وجود نه لري. دا یوازې هغه وازې دي چې په بیلابیلو سیمو کې خوري شوې دي خو په حقیقت کې داسې څه نشته. سیدخیل وایي که چیرته د داعش یا اسلامي دولت ډله هم د افغان ځواکونو او عامو افغانانو په خلاف کوم قدم پورته کړي د نورو مخالفو ډلو په څیر به وځپل شي.
اگر داعش باشه، اگر القاعده باشه، اگر لشکر طیبه باشه،
که داعش وي، که القاعده وي، که لشکر طیبه او که د دولت او ولس هر مخالفه ډله وي چې ولس تهدیدوي په کونړ کې د پخو یې خودلو ځای نه لري. امنیتی ځواکونه پوره چمتووالی لري چې خپلې وینې توی کړي او د خلکو ساتنه وکړي. قومندان وای په کونړ کې لسو زیاتې مخالف وسلوال ډلې فعالیت کوي چې د جنگیالیو شمیرې زرګونو ته رسیږي.
ما خو در ولایت کونړ 11 تنظیم مخالف داریم.
موږ خو په کونړ کې یولس مخالف تنظیمونه لرو چې له شپږ زره شپږ سوه اویا زیات وسلوال لري. دلته افغان امنیتي ځواکونه د خپلو خلکو سره پوره همغږي لري او دغه وسلوالې ډلې هیڅ هم نشي کولی. موږ حاضر یو چې له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړو. د کونړ امنیت قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت د فوځي فعالیت د نشتوالي خبره کوي چې د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې یادې ډلې فوځي بریدونه پیل کړي.
یو شمیر ایرانی سوداګر او پانګوالو لیوالتیا خودلې چې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونه وکړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر په افغانستان کې د ایرانی سوداګرو پانګونه د هیواد د اقتصاد په ګټه بولي. اجمل تورمن په دې اړه نور حال راکوي.
کانونه، کرنه، درمل او د ودانیو جوړول هغه مهمه برخې دي چې ایران په افغانستان کې د پانګونې غوښتون کړي. هغه پلاوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ایران څخه د اقتصادي طرحو د پراختیا په هدف راغلی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې دوی په افغانستان کې خپلې پانګونې ته پراختیا ورکوي. د ایران د سوداګرۍ د خونی رئیس محمد سمدی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې ایران د صادراتو ترڅنګ په افغانستان کې په تولیدي برخو کې د پانګونې غوښتون کړي.
موږ به تر دې وروسته هڅه وکړو چې ډیری پانګوال په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره وهڅوو.
له څو لسیزو راهیسې د افغانستان ډیری مصرفي توکي له ایران څخه راواردېږي او له کومه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې یو څه تیرینګړي شوي له ایران څخه د افغانستان واردات زیات شوي دي. د ایران د سوداګرۍ د خونې د چارواکو په وینا د دغه هیواد 15% صادرات افغانستان ته دي چې دا د هغه هیواد د صادراتو لویه برخه جوړوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر هم ایران ته صادرات لري خو د هغو صادراتو په پرتله ډیر کم دي چې ایران یې دغه هیواد ته لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې اوس مهال افغان سوداګر په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې هیله مند دي د ورته غونډو په جوړولو سره دغه ستونزې هوارې شي. د دغه خونې د عامل پلاوي مرستیال احمد توفیق داوري په افغانستان کې د ایراني پانګوالو د پانګونې نه د هرکلي په ترڅ کې وویل چې باید د هیواد صادراتو ته ډیر پام وشي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وروستی راپور د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه واشنگتن ته روان شوی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان به د نواز شریف او امریکایي مشرانو د لیدنو کتنو د اجنډا د سر موضوع وي. له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال زبیح الله شفق او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي، ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. که څه هم د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو مسایلو جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي وایي چې ښایي د افغانستان د سولې پروسه د پاکستاني او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع وي. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ورځې مخکې ویلي وو چې له نواز شریف سره به په واشنګټن کې د افغانستان د سولې پر پروسې او ځینو نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. همداراز د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او په خبرې چې په دې اړه بل امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دې هېواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلې دي. تر دې مخکې د دې خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي وو. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکایي او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي او د دې لامل د افغانستان وروستۍ امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې بولي.
د میا نواز شریف سره په دې دوره کې افغانستان د ټول یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د امریکایي د چارواکو سره ارو مرو خبرې کیږي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، نو په دې کې امریکا د افغانستان افغانستان کې د امن ضمانت ورکړی دی، نو په دې وخت د امریکي چارواکي د میا نواز شریف سره خبرې کوي او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان په اړه ځینې فیصلې هم وشي.
د یادونې وړ ده چې ځینو پاکستانیو رسنیو هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهمه ایجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
د ژوند رنگونه
از تریانه نمیژن د فراولایت
ستاسی لیدا ظالم او مظلوم څوک دی؟
او ظالم هغه کس ته ویل کیږي په مجموع کې زمار نظر زمار لیدا چې هغه یو قدرت لري، زور واکه کس وسی زور ونیږي، هغه په کپاړه اخ کوي کې کمانوي کې ظاهري کې شي وي. ان په خو د ظالمانه خرنج بکلی کې وان دوی به ظلم په خلکو دې ظلم کوي چې خور غریب طبقه دې په خپل کارګر په توګه مزدور په کور کې هغه ته به مشد مزدور په ځل قتل ظلم کوي بر سره. یا مثلا کله د خان سیم مود موسم او د غلو دانو دا موسم کېدل، نو د کلی خلک اکثره د خور غریب ترته د تنوخت به کار کول، هغه ته کې کومه برخه د مزدوري ورکول یا نه ورکول چا به سین نشي وره. یا مثلا اوس اوسنی وخت کې ظلم از ما په نظر هغه چاته ویل کیږي چې هغه د قلم نه لري هم کولای شي پر چا باندې ظلم وکړي، د ټوپک لري هم خبره چې ظلم وکړي. مثلا یو څوک په دولت کې چارواکي دغه کودې چې د چا کورته چې مثلا د څوک ترې سوې چې دغه ظلم ما سره سوې دي از ما حق ورن سوې دي، په دولت کې هغه ورسره د څه خاص چلند نه کوي چې هغه په پیسین لري او یا به دغه د نظر لیدل کاتب سی او خور غریب کسان هغه ته ورګیر شي دوی په اوسنی ټولنې کې د یو څه نه محروم بې برخې اوسي. یا مثلا د سواد کچ نه بې برخې اوسي، هغه کسان دوی د پسپک سره ګوري او دوی د همیشه تاخیر نه ځوي، او یا داسې کس چې دغه لاس خالي اوسي په لاس کې شی ونه لري. او
په خپل د یو ځوان په توګه تا څومره کړی دي چې له ظالمه دي مظلوم ژغورلې؟ داسې کله داسې شوي دي چې له یو ظالم نه دي مظلوم خلاص کړی؟
که زه درته وایم یو مثال، کله څو کاله مخکې زه د مکتب درو وایو لسم درسم ټولګي کې وم، هغه زموږ کلی کې یو ځوان و چې هغه دوکانداري کول کوچنی و، دوکانداري کول ته غوښتل چې دا ښوونځي هم دم ورکوو یو څو دوه درې کاله نه وینو، خو هغه مقابل کې هغه وړونه مشتانونه و کاکایان و پلار اکثرات پلار اجازه نه ورکول. او بیا زه ډیر کوشش مې وکړ چې ولرم هغه پلار ته وویل چې دې ته اجازه ورکړه، راته ویل چې یا دا که مکتب ته لاړ شي کافر کیږي او نه پرنسي کیږي، هغه ماجد مدرسې ته دې لاړ شي خپل درسونه دی وایي مکتب نه پېژنم. نو ما تر یو اندازې پورې کوشش وکړ چې هغه د پلار دې ته راځي کوم دې ته وازم چې دا دې ته اجازه ورکړي. بیا دې ویل چې یار اوس خدای دکانداري کوي پرېږدي، بیا دغه د کوم مصرف د څوک راپورې کې. بیا مې ویل چې شپې لیسې څه شو کړه، د ښار کې د شپې لیسې لري، بیا د شپې د خود راځي خپل دکانداري دې مې کاله لاړ شي. نو د پلار اجازه ورکړو دغه کینیز زه دی یو مثال نه چې پلار تر اندازې به خو پر ولادت نه کول دا مظلوم. نو کداغه یو مثال دی چې ما غش غورل لیدل نو کیدې سي.
قدر منوریدونکو دا خبری مجله دانیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. دا د سهار 9:30 دی خو چیرته